د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزه کوربه و. د هند د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر للارې د پاکستان خاورې ته ننوتل څو افغانستان ته انتقال شي. د بهرنیو چارو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی دیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر ولایت کې د زمردو د یوه کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 20000 ملکی وګړي له ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی پرون په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشر یوې نږدې همکاري ویلي دي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې ووتل. په همدې حال کې د فاکس نیوز ټلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسره د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې ویلي چې که د اوکراین جګړه دوامداره شي نو د دې هیواد د 40 میلیون وګړو په سلو کې 1.5 به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري او په سلو کې 2.5 به له دې ګواښ سره مخامخ وي چې په یوه کال کې دننه به بېوزلې شي. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبلی وروړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنې دو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر دوه چنده شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمېره 23 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نړیوال بانک یوه نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بلورته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان ورتک د جلریز ولسوالۍ د عبدالله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ساجر ورو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړې ده چې د کارګرو ماشومان شمیر د بیوزلي لامل تر 1 میلیون اوشته او دا شمیري په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ راوروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواډ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا دا شمېرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسېدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 95 په سلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابراوه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک د سروې لمخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پر دې خوا د خورانو شمیر دوه برابر شوی دی. په تیرو او میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی، د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی، خو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر په دې اړه وایي.
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو او د حکومت ترمنځ او د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی یم په افغانستان کې د پخوا په شان، البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بیباوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بیباوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوری کوي؟
کچیر افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین دو دوی د پاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بي باوري را منسکي. کچیر منګ امنیت باندې فکر کو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت، البته رواني امنیت باید د تجار د پاره یا د پانګوال د پاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې من پاړی کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایی کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش پدې وشو دا د هغه دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسی هم دا و چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې له افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 40 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فقر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې دا مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مسؤلو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یواز بهرنی سازمانون نشی بیاره غولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغوړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیولو سره بیرته حساب ورکول شي، او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مسؤلیت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارد یا 15 میلیارد یا ددنه زیاتی، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نه کوم چې هغه نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پام کې د چې افغانستان به د وری په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځنګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زر افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سرمشریزې کوربه و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي افغانان بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستنه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړي دي چې د په وینا په زور بي ځای شوې دي. شغلي ګراندې دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده خو توضیح کړې نه ده چې په زور بي ځای شوې کوم کسان دي. فلیپو ګراندې لیکي چې له طالبانو سره موافقه وکړه چې بي ځای شوې او کډوال شوې افغانان خپل کورونو ته خوندي او په خپل خوشاستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکران په څیر د مهمو پیښو لپاره منځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا وایم چې واسي اوکران نه دی، په نړۍ کې نور شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
شاغلی ګراندې د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروس شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردنن بي ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې واڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان بي ځای شوی دي او د پروسش کال تر اخیره د ټولو بي ځای شویو شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخي 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډو هیوادو کې کډوال دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د جرمني خبری اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د طالبانو له واکمنې دوه میاشتې وروسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. اژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نه غوړي نوم یې افشا شي راپور ورکوي چې وای په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګری به نن بندي شي. د ډیپلوماټ د دې کار یو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللې خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډی پی د راپور لمخې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کارکونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوی وو له 100 میاشتو رئیس معاشونه نه دی ورکړل شوی. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تنه افغان ډیپلوماټان یو میاشت وخت ولري څو په متحده ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماټان بل امریکا څخه په جبر و نه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د نړۍ په حالاتو کې تمرکز نن سبا د اوکرين پر مسایلو دی. تازه خبرونه ده چې اوکرایني چارواکي وای شاوخوا 40,000 ملکی وګړي ل ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. د ښار د روسي ځواکونو په حمله کې ویجار شوی دی. د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دفتر د رئیس مرستیال وویل چې دا کسان د بشری دهلیز لاله په شخصي موټرو کې ووتل. ملګرو ملتونو ویلي له نږدې درې اونیو راهیسې چې